Adiós.
نن سیشنبه ده د وژیا سمبلی څلرمه د اگست میاشتې 15مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري په داسل کې چې د طالبانو یو هیئت نن له پاکستاني چارواکو سره ګوري. د افغانستان ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د ژر پیل لپاره دي د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندز خان آباد لار له طالبانو تصفیه سوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنشیر لمرستیال ولی او امنیه قمندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. ښاغلی صالح لیکلی چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوې لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې وسلوالو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلابند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندز خان آباد لویه لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سرې قطې ولایتي مسؤول او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پر ده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پر ده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بې بنسټه دي.
آیا له کرونا ویروس سره د مبارزې په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل همدا دی چې څرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤل فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څرنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې یې شخصي جیبونو ته اچولې. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګولیا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسېدلې او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې راهیسې د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په ویانا کې میشتې دغې ادارې ته د هغو دو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله مند دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل سوې چې تېر کال یې دغلته په دو جماعتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډلهییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر درېیم جماعت هم برید وکړي او جماعتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 90 کلن بریدګر دا پلان 100 کاله مخکې طرحه کړی وو او هدف یې همدا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژن کې د یو 500 کسانو د وژنې د 300 کسانو د وژنې د حادثه او یو ترهګریز عمل تور پوری سوی دی. ټاکل سوی دی کسته لکوم شرط پرته د عمری بند سزا وورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستیو اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینې نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 500 دورو لپاره پاتې سوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خوشاوخوا یو لک کسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لپاره درجه 22 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لپاره درجه 23 ټیټه یو دیرش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 25 ټیټه سلرویش. هرات اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 28 ټیټه درویش. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 30 ټیټه شپږویش.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل لپاره دي د بندیانو د تبادلې لړۍ ژر بشپړه سي. د کابل د شمال په 3 کیلومتري شکردره کې نه امنیو خلک زیانمن کړي.
جنگونه اوس ورځ بعد از طالبان سو د خلکو ته فایده مې ګم لګل کولی راوړ ته په افس په ګډوډي سو د سترګو وځ سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد وکړ.
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشي لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې د جرمني یو روښتونوي داسې نشسته چې شهید روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم شوی دی. د ژوند پر انګونو کې له یو راستنه سیوی افغان سره خبرې سیوی.
بس مسره په هغه څه راوړي د پاکستان په غټلیم د شل کلمال د روزګار د کپڑے دکانونو او نخار کې روزګار کا او هغه روزګار چې راوړي هغه خو چې کلم خلاص کړی به خدای مهربانه.
تر اونې وبجو نور مسائل هم څیر. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شوراوی د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره دي د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دغه غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. اسدالله لودین راپور لري.
د بین الافغاني خبرو د پیل کړه سرک لا هم نه لګیږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. دې برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو ژمنه یې وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی و، حکومت د سولې لپاره ګټور نه و بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقي ویلي و چې پاکستان دې د طالبانو د کوربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوه نیوکه دا هم ده چې پاکستان ته د تللي طالب پلاوي یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لرې شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د پټکو نور باید د ولس رانس ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاتې طالب بندیانو د خوشې کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د اکرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقاد وکړ. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامۍ دا پیغام رسوي چې دا حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري. سفی الله ستنګزي ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کریم په نیولو کې د افغان پوځیانو پاتراتل عام خلکو ته پیغام ورکوي.
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعیا د حکومت لپاره یو آزموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغوی اصلاح لاسته راوړلو دفاع کوي چې له 2000 لومړي کال راهیسې یې کړی دی.
According to the latest report from Panjshir, له پنجشیر چې ویل کېږي کرام الدین کریم پکې پټ د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقونو په نقض باندې د تورنو خلکو له ملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلواله ملیشي لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. له ډیره وخته دا خبره روانه ده، دا بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي که د بشر د حقونو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پرې عملي شوی. له 2000 لومړي کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت د نشټوالي پستنو درېدلی. سره له دې چې حکومت نړیوالې ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنې کړي، خو په پای کې خبره هماغه کیږي. دا چارواکي عملي شي چې څه غواړي هماغه ترسره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس په سر شي باید ټول جوړښت واوري. هغه څه چې د افغان سیاست اوسنی اساسي کرښې دي، حقیقت دا ده چې له هیچا سره د جدي سرغړونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډیرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی، په دې معنی چې هیڅکله دا فکر نه دی مات شوی. خو دا قضیه داسې وه چې باید دا مفکوره او جوړښت مات شوی وای، ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي، خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دی ونیسي، ځکه سیمه ییزې ملیشي ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسني ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي، ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
As you mentioned, one of the criticisms has been that senior یو انتقاد دا دی چې مخاوره او زورور خلک په افغانستان کې له قانون تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
Well, of course it's right at the heart of the problem. If senior people, if powerful people evade the law, then
دا رښتیا ده، دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني، نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی پوهیږي چې که زورور ووسی یو لاره پیدا کوي، نو خلک د همدغه زورورو تر څنګ درېږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همداسې روانه وي، نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به ښځې سپورت ته زړه ښه کوي؟ ولې به هغوی هیله منې وي؟ په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي، خو په په عمل یې قانون نه پلی کیږي او په پنجشیر کې سیمه ییزې ملیشې دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
د بشري حقونو له اړخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ وښایئ چې څه کولای شئ د دې قضیې په اړه اقدام
وکړئ. په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamuddin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکتل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسله وال دی ساتي. که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي، نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړي مرستیال امرالله صالح چې د پنجشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشیا ګاسمن و له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونې پاکستان ته د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسید. په لیکنې کې ویل سوي ګمان کېږي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باوره دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سوي دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب هیئت سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له پنځو میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. دان انګلیسي ژبې پاکستانی ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشي د څرګندونو یو برخه خبره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې قریشي د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هواریږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنې کې دغه راز قریشي د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول سو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینول څاري، پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپله ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده. لیکوالي وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبه کتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. که څه هم د افغانستان امنیتي چارواکو د کابل د شکردرې ولسوالۍ د تصفیې خبر ورکړی و، خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې یو بیا د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریاله لیما هادي دې ولسوالۍ ته ورغلې ده.
د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هره ورځ په دې سیمه کې د ناامنۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بې ځایه شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بې ځایه شوي افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسېږي وایي
نو جنګونه سوه ورځ بعد سوه طالبان سوه دس خلکو ته فېده مږم لږ لږ کالي را وړه څه په افیس په ګډوډي سوه دس روغ ضرورت سره.
د شکردرۍ ناامنۍ په ګاونډي د ګلدرې ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدری ولسوال محمد عظیم دلاغا وایي که طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي نو د ګلدری یو شمېر سیمې به هم ناامنی شي.
بلې هو سل په سلو کې ګواښ و. دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدری لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول. د شکردرې د طالبانو له تهدید نه چې راغلل د ګلدری او شکردری غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدری کډه وکړې.
خو په شکردری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مسؤول بل څه وایي. د دغه مسؤول په وینا له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې کله دغلته عملیات وشو اوس پکې طالبان نشته. د ځانګړو ځواکونو د ټولي قمندان سرجنګ چې د شکردری د عملیاتو مسؤلیت یې درلود
په هغه وخت کې دا د ګلران په دره کې چې دی له د ګلران دره د ګلران ولسوالۍ کې چې دی طالب راغلی وجود لري. زال تلاړ نه مد اخرین درې د ګلران د زلاړم بالکل پکې طالب وجود نه لري چې په هغه ورځ باندې والی صاحب هم تشریف راوړه. ګلران درې د خپل والی صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردری له بازاره لري د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو. همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي. خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردری ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د نامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
او دا زمنګه په دره کې یو دوه درې علاقې چې بیخي داسې غرونو ته نږدې یعنی غیر علاقې غوندې لکېږي بوده باشې و بیا بالاخره دغه څلورو پنځو ورځو کې حتی زمونږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمېرل کېدلې. خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیان کې طالبانو حضور پیدا کړی دی او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري. خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، آزادی رادیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې د غیر دولتي مؤسسو لخوا د پروژو په تطبیق کې سیمو ته په پام سره انډول نه ساتل کیږي. د لسګونو غیر دولتي مؤسسو همغږي کوونکي اداره اکبر وایي چې ډیری دغه مؤسسې د ناامنۍ او د پروژو د مالي ملاتړ کوونکو لخوا د پروژو موقعیت ټاکلو ته په پام پروژې نه عملي کوي. دیوان ادرو نور تفصیل.
افغانستان کې د پروژو د تطبیق لپاره د دولتي بنسټونو ترڅنګ غیر دولتي موسسې مهمه مرجع ګڼل کیږي. دا موسسې هر کال د افغانستان بیلابیلو برخو کې د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې تطبیقوي. اوس د افغانستان اقتصاد وزارت وایي د غیر دولتي موسسو جغرافیایي تخصیص متعادله نه دی. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي هر کال د غیر دولتي موسسو لګښتونه 720 میلیونه ډالرو ته رسیږي. خبره د دې موسسو جغرافیایي تخصیص متعادله نه دی. د اقتصاد وزارت وایان سهراب بهمن وایي د غیر دولتي موسسو لګښت په وروسته پاتې ولایتونو کې کم دی خو په پرمختللي ولایتونو کې په ځانګړي ډول لویو ښارونو کې ډیر دی.
په ځانګړي توګه په وروسته پاتې ولایتونو کې لکه نورستان، کاپیسا، روزګان، کونړ، فراه، سرپل، زابل، پنجشیر او پکتیا کې له 6 میلیونه کم لګښت شوی دی خو په ځینو نورو ولایتونو کې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر مصرف شوی دی او حتی کابل کې له 200 میلیونه ډالرو زیات لګیدلی دی.
د خاغلی بهمن په خبره غیر دولتي موسسې باید هغو ولایتونو ته چې پراختیا یې کمه او خدمتونو ته لاسرسی کم دی ډیره پاملرنه وکړي. خو د ډیریو غیر دولتي موسسو همغږي کوونکي موسسه اکبر وایي چې دغه موسسه په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له امله پروژې نه تطبیقوي. د اکبر موسسې مرستیال نعمت الله راهي ازادي راډیو ته وویل د امنیت نشتوالي ترڅنګ د پروژو د نه تطبیق یو بل لامل د پروژو د مالي ملاتړ کوونکو لخوا د پروژو لپاره موقعیت ټاکل دي.
لوی لامل یې امنیت دی. ځینو ولایتونو ته لاسرسی هم ستونزمن دی. په ټوله کې د امنیت او د لاسرسی نشتوالی دی. د ځای د ټاکلو موضوع هم ده چې د تمویلونکو لخوا ټاکل کیږي. دا ستونزه د تمویل کوونکو هم ده.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 3000 کورنۍ او بهرنۍ موسسې فعالیت کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوریده کې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتی بڼه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وری ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمني یو روختون وایي داسې نښې نشانېسته چې شي د روسیې د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالنی مسموم سوی دی. ناوالنی د مهال د برلین په یو روختون کې بستر سوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یو هوایي میدان کې د چای تر چلو وروسته مسموم سوی وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له اسدالله لودین نه په یو راپور کې اوري.
د جرمني پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالنی پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون دوشنبه وویل د ناوالنی له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالنی تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښاره یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالنی کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبه په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالنی قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالنی د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالنی چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالنی په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکول او کافین نښې لیدلې دي.
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست د پنجشیر له چارواکو غوښتنه